السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د سحر لس بجې شوې دي. زه انیس اجمل به د روانې غړې کې تاسو سره یم. په دې خبرونه کې به واره چې په پیښور باډه بیره سیمه کې چاودنه شوې ده. د بلوچستان په افغان کیمپونو کې باسي سیدونکي وایي چې دغه کیمپونو ته د طالبان آزادانه توګه باندې تګ راتګ کوي. او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي له امریکا سره د ستراتیژیکي تړون د سند په اړه مذاکراتو کې پرمختګ شوی. او دغسې 19 خبرونه پلوشه هم لرو، خو د نجیب عامر نه به اول خبرونه واورو.
د دې وخت مهم خبرونه د پیښور په کوهار چوټ بمی چاودنه کې څلور کسان ژوبل شوی دي. د افغانستان بدخشان ولایت کې واورین توپان خلکو ته سر او مال زیانونه اړولي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي لا هم د ایران شخړه د خبرو اترو د لارې حل کیدای شي. پورا خبرونه د پیښور په کوهاټ روډ باندې نن سهار د وی چاودنې په ترڅ کې څلور کسان ژوبل شول. په لومړنیو ریپورتونو کې د یو ماشوم د وژل کېدو خبر هم ورکړل شو. ځای پولیس وایي دا چاودنه د بډبیرې د باړې پل سره شوې ده. پولیس وایي بم د مخکې نه ځای پر ځای کړل شوی و او داسې ښکاري لکه د ریموټ په واسطه چې چول شوی وي. دوی همدارنګه د یو مشکوک کس د نیولو دعوه هم کوي. په پیښه کې ټپي شوي کسان د درملنې لپاره لیډي ریډینګ روغتون ته رسول شوي دي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور او نورو ښارونو کې بمي چاودنې او ځانمرګي بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په دوه جلا جلا پیښو کې وو مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د پاکستان د سرحدي ځواکونو یو وایر مشال لډیو ته ویل چې په لومړۍ پیښه کې په یو ډیره بوکټي کې امنیتي ځواکونو څلور وسلوال هغه مال په ډزو وژل چې د دوی په قافله یې برید وکړ. ځایي چارواکي عبدالرحمن مستوی وایي د وژلو شوو کسانو په منځ کې دوه تنه مطلوب قمندانان هم شامل دي چې یو یې خاکي رمضاني او بل یې لاغې بوکټي دی. په دویمه پیښه کې چې د نهې په ورځ په وچ سیمه کې رامنځته شوه، د یوې نښتې پر مهال امنیتي ځواکونو درې وسلوال وژل او نهه نورې ژوبل کړل. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د نهې په ورځ یو قانون پاس کړو، د کوم لاندې چې به په ملاکنډ ډیویژن کې د ټولو هغو علاقایي قاضیانو نوکری مستقل کولی شي کوم چې په کال 1994 کې په عارضي توګه په کار ګمارل شوی و. دا بل د پښتونخوا صوبې د قانون وزیر ارشد عبدالله په اسمبلی کې وړاندې کړ. نوموړي مشال لیډیو ته وویل
دا ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنرز کم علاقہ قاضی چکم ایڈ ہاک بیسس باندھے وہ لگے دل نو دوی خپل خپل خ کوشش کرے دے شپاڑو سولس کال دوی سروس اوشو مونگ چکل دوی اپروچ کو مونگ ویچ بالکل ریگولرائز پکول پکار دے اوشو.
دا هغه قاضیان دي چې په ملاکنډ ډیویژن کې د مولانا صوفی محمد د غورزنګ نه پس د شرعي نظام د چلولو لپاره موظف کړی شوی. په افغانستان کې چارواکي وایي په شمال ختیځ غریزه سیمو کې پر دوو کلو د واورې د غټنو د خویدو له امله لږ تر لږه سلویخ کسان وژل شوي دي. د بدخشان ولایت د والی ویان وایي د واورې غټان د سې شنبې په سهار ورغړېدل او امدادي هلې ځلې روانې دي سو په واوره کې د ایسر پاتې شوو کسانو سره مرسته وشي. نوموړی وایي د افغانستان د ملي هوایي ځواک چورلکې هم د خلکو په ژغورلو کې ونډه اخلي. راپورونه وایي سخت کال په ژمي کې په بدخشان ولایت کې سختې واورې ورېدلې چې له امله یو شمېر لوی لارې تړل شوي او د ځینو کلو سره اړیکې شکېدلې دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیکي تړون د پر ځای کولو په موخه په خبرو کې تر یوه بریده پرمختګ شوی دی. د تړون په دې موخه ترسره کیږي چې د 2014 کال نه پس په افغانستان کې د زرګونو امریکایي سرتیرو شتون ته یوه قانون لاره برابره شي او امریکا د راتلونکو لسو کلونو پورې د افغانستان سره خپلو کومکونو ته دوام ورکړي. وروستي خپاره شوي راپورونه ښایي چې د امریکا لخوا د ساتل شوو قیدیانو افغان حکومت ته د سپارلو او د شپې پر مهال د عملیاتو پر سر د دواړو لورو ترمنځ خبرو پړاو درېدلې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د لوړپوړو دینی عالمانو د هغه بیان ملاتړ کړی چې د میرمنو د ازادۍ خلاف د قوي بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د عالمانو شورا د مارچ په 2 نیټه د یو بیان په خپرولو سره ویلي وو چې نارینه او زنانه باید د کار او د زده کړو پر مهال یو ځای ونه اوسیږي او همدارنګه کله چې میرمنې سفر کوي نو په کار ده چې د کورنۍ کوم غړی ورسره وي. ولسمشر کرزی د نهې په ورځ وویل د عالمانو د دې غوښتنې موخه دا نه وه چې ګینې د میرمنو کارونه دې محدود کړی شي، بلکې هدف یې د هغوی خوندي کولو. خو بل پلو د افغانستان حقوقي فعالین دا پریکړه غندي او وایي چې د افغانستان حکومت د طالبانو سره د روغې جوړې په موخه دا کار کړی. خبرونه تاسو د مشال لډیو نوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د نړیوالو طاقتونو او د ایران ترمنځ د دغه هیواد د مشکوک هستوي پروګرام پر سر د خبرو ممکنه بیا پیلیدنه د دې ستونزې په سفارتي توګه د هواري په لوري یوه بله دریسه پرانیزي.
To resolve this issue will require Iran to come to the table
دی وای د دې شخړې د هواری لپاره مونږ ایران باندې غږ کوو چې د خبرو میز ته د کینی او په واضحه توګه د نړیوالې ټولنې ته د دې خبرې سپیناوی وکړي چې د دوی اټومي هلې ځلې د سوله ایزو هدفونو لپاره دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 مستقلو غړو د جرمني سره په ګډه د ایران لخوا د دوی د متنازع اټومي پروګرام په سر د خبرو د وړاندیز په منلو موافقه وکړه. چارواکي وایي یوې خزینه ځانمرګې برید کوونکي د روسیې په جنوبي داغستان ولایت کې د یوې امنیتي پوستې سره ځان الوزولې چې په دې پیښه کې د پولیسو 15 سرتیري وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د ویاچسلاو غزانوف په نوم یو ځایي چارواکي وایي دا پیښه د سه‌شنبې په شپه ناوخته د داغستان په 1.5 کیلومتره کې په پرته سیمه کارا بوداخ کینډ کې رامنځته شوه. نوموړی وایي د سه‌شنبې په ورځ په یوه بله پیښه کې کاسپیسک سیمه کې دوه وسله لرونکي کسان د یو پولیس شوبې ته ننوتل او ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې د پولیسو یو افسر وژل شو او یو ځایي کس ژوبل شو. داغستان د روسیې د کافکاز سیمې نارامه ولایت دی چېرته چې اسلامي یاغیان نږدې هره ورځ په قانون نافذونکو ادارو باندې بریدونه کوي. په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار د ټاکلو لپاره د شو ټاکنو پایلې ښایي چې د پنسلوانیا پخوانی سناتور راک سنتروم په تینیزي اوکلاهاما او شمالي ډاکوټا کاوکو سیمو کې لومړني ټاکنې ګټلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هغه په مقابله کې میټرومن په ویرجینیا، ویرمونټ او میسیچوسټ او نیوټ کې ګینګرچ په جارجیا کې بریاوې ترلاسه کړې دي. په اوهایو کې میټرومن او راک سنتروم یو بل ته نږدې رایې خپلې کړې دي. دا تر دې ګړې د مشال ریډیو خبرونه.
دا نجیب امیر چې خبرونه تاسو ته وړاندې کول په دې خبرونه کې دا رپورټونه لرو. په خبر کوهات روډ باندې 14 شویدا سلور تنه پکې ژوبل دي. په بلوچستان کې د افغان کیمپونو باسي اوسیدونکي وایي چې دغه کیمپونو ته طالبان په آزادانه توګه تک کوي. د ډیری مودې راسي پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستان شهریت حاصلولو غوښتنه کوي.
ما فن باندې تقریبا وصولو کې خلفي سره افغانان غواړي چې پاکستان کې اوسېږي، دلته یو شهریت ترلاسه کړي.
په خبر کې د امن تحریک لخوا د دفاع پاکستان کونسل پر ضد مظاهره شوه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن با د خیبر پختونخوا بهادر خزی شاد بیگم ته انعام ورکوي او د شمس مومن د شپول په نوم نوې کتاب چاپ شوه.
په دې سوچ باندې د کتاب نوم موږ شپوري خېده چې په دې کې چې دنه کوم مواد دي، د نوي وخت سره چې کوم قبایلي عوام او زمون خلک د کوم مشکلاتو سره مخ دي، دا غي په کې ډیره په خو او واضح توګه نشاندهي شوې ده.
په دې خبرونه کې نور ریپورټونه او اونۍ خبرونه پلوشا هم لرو. مشال رادیو سره اوسئ. دا خبرونه لومړی ریپورت. په خبر په کوهات روډ باندې د یوې چاودنې لکبلا سلور تنه ټپي شوې دي. په دې اړه نور حال خالد خان راکبي.
لیدیدی هسپتال چارواکو سره رابطه وکړه، کوم دی کې چې د دغه پیښې زخمیان یا ټپیان د درملنې لپاره داخل کړی شوي دي. د هغې په وینا په دې کې یوه ماشومه مړه شوې نه ده، خو هغه مرګي حال ده. د هغې نوم فاطمه دی او دغه سان بل ماشوم عبدالوحید دی. د هغه عمر هم 10 کاله ویل کېږي. هغه هم شدید زخمی دی. دغه شان دوه نور زخمیان دي چې هغه مشران دي. نو د هغې په وینا په دې کې مړ نه دی شوی. دغه ماشومه لا مړه نه ده، خو هغه مرګي حال ده. د دینه وړاندې د پولیس چارواکو او کم ځای خلک چې د هغې په وینا هغې دغه ویلي چې کومه دغه پیښه د کوهات روډ سکیم چوک سره خوا کې شوې وه. دغه کې دغه یو ماشومه مړه شوې ده. د هغې دغه وینا وه. خو اوس چې مونږه د هسپتال چارواکو سره خبرې وکړې، نو هغې وویل چې هغه شدید زخمی ده، خو مړه نه ده. زه تاسو ته په دې اکله دا وایم چې دغه پیښه د کوهات روډ سکیم چوک سره خوا کې د بډډېره پولیس سټېشن په حدود کې د نن نن سهار شوې ده. او دا ویل کېږي چې په دغه روډ د کوهات روډ باندې د فرنټیر کور یو قافله تېرېده او دغه بم چې و دا کوم چودونکي مواد چې و دا په یو هټ گاڑی کې چې کوم گاڑی واغې کې نصب مشي او ریموت کنټرول بمو نو په دغه ګل قافله خو تیر شو خو چې هغه تیر شو دغه بم خو خلاص شوی دی او دا هم ویل کېږي چې دغه ځای یو شکمن کس نیول شوی دی او دا ویل کېږي چې د نور ملګري په څور موټر کې تله او دغه کس تعلق د وزیرستان سیمې سره ښودل شوی نو پلټنې جاری دي.
د پېښور چاودنې په اړه رپورټ تاسو واورېده او د اوس د بلوچستان په اړه یو رپورټ. په بلوچستان کې د افغان کیمپونو باسي اوسیدونکي وایي چې په افغانستان کې په جګړه کې ښکېل وسلوال طالبان په آزادانه توګه د کیمپونو ته تګ راتګ کوي. بوریال کاکړ نور تفصیل راکوي.
په بلوچستان کې د افغان کډوالو د کیمپونو ځینې اوسیدونکي وایي چې په افغانستان کې په جګړه کې ښکېل وسلوال طالبان په آزاد توګه دې کیمپونو ته تګ راتګ کوي او د هغوی په خبره هیڅوک ورڅخه پوښتنه نه کوي. یو افغان کډوال د نوم او ځای نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته په دې اړه وویل،
تر کومه ځایه پورې چې زه په خبرې ما او ما لیدلې دي، خصوصا داسې مدرسې ورته جوړې کړې دي چې هلته راځي سم موټر سایکل سره یې چلاخ کې ار وټل ته ورسېدي، له دوی څخه ډک ده نه څوک پیشنهکار شته نه ځینې کوي او نه څوک ورته وایي، او په کوټه کې هم دي خصوصا په چمن کې ګرسره روزل کېږي.
یو بل افغان کډوال بیا وایي چې دې کمپونو ته ورتلونکي وسلوال طالبان نه یوازې هلته چندې کوي بلکې هغو کسانو ته ګواښونه هم کوي چې کورنۍ یې په دې کمپونو کې وي او دوی په افغان حکومت کې کار کوي.
دیوال خوشندی ټولې مدرسو ته ځي، په مدرسو کې شپې کوي، دلته پیسې لیم کوي او چاته لږ خبرداري ورکوي که څوک هلته افغانستان حکومت کې کار کوي یا دا چې بل افغانستان ته اکثره وخت خلک دي نو هغه ته وایي چې هلته کار مه کوي، که چېرې تاسو هلته کار کوي نو تاسو ژوند له خطر سره ده، موږ کولی شو تاسو ته خطر پېښ کړو، هلته تاسو پېښ کړو.
چې کلمې د بلوچستان د کورنیو چارو له سیکرټري نصیب الله بازی څخه د بلوچستان پښتون میشتو سیمو ته د افغانستان د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ په اړه وپوښتل نو هغه وویل،
زه به د دې پوښتنه کوم چې که چېرې دا درې عمل دلته شته او دا درې کسان شته او راځي او په کمپ کې او چندې اخلي نو یقینا او دا درې که د طالبان سره متعلقه یا د دې فساد او د شر چې په علاقې کې روان دي او د بارډر د پاکستان او تر افغانستان تر مابین چې دی هغه داسې نه دی چې یو مستقل بارډر دی، عام افغان او د طالب فرق کوم چې دی هغه هم ناخل دی اسانه نه دی داخل چې دی تقریبا په یو انداز ګرځي.
خو له مشال ریډیو سره خبرې کوونکو کسان وویل چې وسلوال طالبان په اسانه پیژندل کیږي، هغه ځکه چې د دوی په وینا لوی څڼې لري، پر هونډا موټر سایکل سپاره وي او پر موټر سایکل یې یو بړستنه هم اچولې وي. د دې کسانو په خبره په افغانستان کې د ټپیسو وسلوالو طالبانو علاجونه د کوټي په سنگین خان میموریل کمپلیکس کې کیږي. د دې روغتون مشر اصل دین خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې خبرې پخلی وکړ او وی ویل،
دا خو ګوره په حالي په سنگین کې نه کیږي، په درې هسپتالانو کې نورم کیږي.
اصل دین خان زیاته کړه چې د افغان طالبانو د علاج لپاره دوی ته پیسې د سره صلیب نړیواله اداره ورکوي. د هغه دا خبره مې په اسلام آباد کې د سره صلیب نړیوالې ادارې د ویاندې ستاره جبین مخې ته کښې شوه. هغې وویل چې د دوی د ادارې روغتیایي پروګرام د ټولو هغو ناروغانو لپاره دی چې په یوه نه یوه عمر او په یوه نه یوه ځای کې په وسلو زخمي سي. له نوموړې څخه مې وپوښتل چې آیا په دې ناروغانو کې دوی ته افغان طالبان هم ورځي او که نه، نو هغې په ځواب کې وویل،
آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس کا تعلق براہ راست لوگوں کی ذاتی معلومات سے ہے اور آئی سی آر سی
چې کومه پوښتنه کوي هغه نیخ په نیخه د خلکو له شخصي معلوماتو سره اړه لري. د آئی سی آر سی کارکوونکي له یوه ناروغ څخه هم شخصي پوښتنې نه کوي، نو چې موږ د کوم څه په اړه پوښتنه نه کوو نو زه تاته څنګه ویلی شم چې موږ ته کوم ناروغ راځي هغه طالب دی او کنه، هغه د کوم قام وګړی دی او کنه، او هغه د کوم هیواد دی، ځکه چې موږ دا له ناروغانو پوښتنه او دا زموږ د کار ډېر څرګند اصول دي.
د افغانستان حکومت او ځینې امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI له افغان طالبانو سره اړیکې لري، خو د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي دا تورونه بې بنسټه بولي. په بلوچستان کې د افغان کډوالو ټول لس کیمپونه دي چې درې په بلوس میشتو سیمو او پاتې اوه د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا په دې کیمپونو کې اوس شاوخوا 70,000 افغان کډوال ژوند کوي.
د بوریوال کاکړ رپورٹ سوورې دو او اوس بلړ شو یو بل رپورٹ تا د نړۍ په نورو هیوادونو په تیر بیا په یورپ او امریکا کې چې کله یو کس ډیر وخت ژوند وکي نورستو د قانوني غوښتنو په پوره کولو سره کولی شي چې دا هیواد د شهریت یا د تل لپاره د اوسېدو اجازه ترلاسه کړي. په پاکستان کې په سلګونه افغانان، بنگلادیشان او برمیان لسیزو راسي ژوند کوي. پښتنه دا ده چې آیا دوی هم د پاکستان شهریت غواړي او آیا په پاکستان کې بهرنیو ته د شهریت یا د تل لپاره د اوسېدو قانون شته او کنا. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورٹ اورو.
که څه هم ډېر کم بهرنیان داسې دي چې د پاکستان شهریت یا هلته د تل لپاره د اوسېدو لیوالتیا لري، خو چې کله خبره افغانانو، بنگلادیشانو او برمیانو ته راسي نو کیسه برعکسي. دا وخت د ملګرو ملتونو له مخې په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان ژوند کوي، خو د پخوا په څیر پاکستان اوس د افغانانو په هیواد کې اوسېدو ته ډېر زړه نه شکوي. افغانان وایي دوی له تیرو 4 لسیزو راهیسي په پاکستان کې ژوند کوي، نو پکار دی د هیواد شهریت یا بیا د تل لپاره د اوسېدو قانوني حق ورکړل سي. د جلوزي کیم د کډوالو یو مشر پیر فضل الله طیب چې خپل هم له تیرو 4 لسیزو کلونو راهیسي په پاکستان کې اوسېږي، خو بیا هم د کډوال حیثیت لري.
زما پن باندې تقریبا په 100% افغانان غواړي چې پاکستان کې اوسېږي، دلته یو شهریت ترلاسه کړي او د شهریت د حاصلولو لپاره په مختلفو طریقو سره حالې ځلې افغانان کوي. څوک د پاکستان شناختي کارت په پیسو باندې اخلي، څوک یې د ایجنسو د لارې نه جوړوي، دا د کومې چې دفاعته طریقه ده، او څوک چې دا کوم کسان دي چې هغوی غواړي چې نیشنالیټي واخلي د پاکستان، هغه تقریبا چې زه خبرېږم په لکونو روپو باندې هغوی پیسې ورکوي او د پاکستان نیشنالیټي اخلي.
په پاکستان کې ځینې خلک افغانان د هیواد په اقتصاد او بنیادي ډانچه بوج ګڼي او غواړي دوی نور بیرته خپل هیواد ته ولېږل سي، خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند له دې سره اتفاق نه کوي. دی وایي پکار دی افغانانو ته شهریت یا بیا د تل لپاره د اوسېدو قانوني حق ورکړل سي.
وان مهاجر دی غی د پاکستان ته اقتصاد کې ډیر وی او برخه لري، او دلته اس وخت مغیب مقامی آبادی باندې چرته بوج نه دی شوی، غی خپل بوج د خپل ولې دی، او دلته چې کوم نه خدمت کړي دی، دلته د افغانان دي چې غی بار امریکا او اروپا کې او په مشرق وسطا کې غی چې کوم نه خلی دی، غی تنه سیرا لګي او دا د پاکستان په ګټه ده، دلته قانون نزی او غدا پاکستان په ګټه ده، د مبادله راوړي.
خبره یوازې د افغانانو د شهریت نه ده، بلکې شاوخوا 15 لکه بنگلاديشان او په لسګونو برمیان هم د پاکستان په کراچي شار کې له لسیزو راهیسې ژوند کوي، خو بیا هم د هیواد له شهریت محروم دي. د بنگلاديشانو یو استازي علاوالدین مشال ریډیو ته وویل چې د شهریت نه درلودنې د بنگلاديشانو ژوند له مشکلات سره مخامخ کړی دی.
د چا دلته 15 او د چا 40 کاله سوی دی، څوک تر کال 1901 له مخ راغلی دی او څوک بیا وروسته. د پاکستان بل نظام دی. په نورو ملکونو کې داسې خلکو ته شهریت ورکول کیږي، خلکو دلته ودونه کړي دي، بچیان یې دلته دي، په لکونو او کروڑونو روپیو کاروبار کوي، له دې سره پاکستان ته هم ګټه رسیږي، پیسې بهر نه ځي، نو دوی ته شهریت ورکول پکار دی.
دلته پښتنه دا ده چې آیا د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې له لسیزو راهیسي اوسېدونکو بهرنیانو ته د شهریت یا د تل لپاره د ژوند تیرولو لپاره قانون سته او کنه؟ قانون پوه بیرستر باچا وایي هو قانون سته، خو د قانون له مخې د داخله چارو وزارت د یو کس پر بنیاد د شهریت ورکولو فیصله کولای سي، نه چې په ډله ییزه توګه ټولو ته شهریت ورکړل سي. نوموړی زیاتوي که چرته حکومت وغواړي نو د دې لپاره به یو ځانګړی قانون جوړ شي.
که داسې یو قانون جوړ کړي پاکستان یا پارلیمنت چې کوم دی، نېشنل اسمبلی او سینټ، یو داسې قرارداد پاس کړي چې هغه په لحاظ دی وي چیرې داسې تنان چې کوم د بهر ملکونو د افغانستان دي، د بنگلاديش دي، د برما دي، د نور ځایونو دي، چې هغه دلته ډېر سلوي خیاشل کالونه اوسي او هغوی د نن نه پس چې کوم دی نو هغوی د پاکستان مستقل باشندگان مونږ غوې، هغوی ته مونږ چې کوم دی نو د پاکستان آی ډي کارډ، شناختي کارډ ورته ایشو کوو. نو داسې اله کېدای شي چې پاکستان حکومت داسې یو قانون پاس کړي، کنې اله کنې د هغې نه علاوه طریقه سو همدا ده چې هر یو تن چې کم دی نو ځان ځان ته به درخواست کوي او که پاکستان حکومت غواړي نو هغه تنانو ته به شریعت د دې وطن ورک.
له لسیزو راهیسې آباد افغانانو، بنګلادیشانو او برمیانو ته په ډله ییزه توګه د شریعت یا د تل لپاره د اوسېدو په اړه د پاکستان حکومت آیا څه تګلاره جوړوي او کنه؟ په دې اکرم د سرحداتو له وزیر انجینیر شوکت الله او د کورونی چارو له سیکرټر سره د تماس نیولو هڅې بریالۍ نسوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وای له امریکا سره د ستراتیژیک تړون د سند پاړه په مذاکراتو کې پرمختګونه شوي دي. نوموړي په کابل کې خبریالانو ته ویل چې په دې اړه مذاکرات لا هم دوام لري. سمیر زبیر جمن په دې اړه نور تفصیل راکوي.
که څه هم په ځینو رپورټونو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په سر د مذاکراتو د ځنډ خبره کیږي، خو افغان ولسمشر هیله مند دی چې په دې اړه کیدونکې خبرې به مطلوب نتایج ورکړي. جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له امریکایي چارواکو سره مذاکرات دوام لري او افغان دولت په دې هڅه کې دی چې یوې ښې نتیجې ته سره ورسیږي. ښاغلی کرزی وویل د ستراتیژیکو اړیکو د سند په اړه د وروستیو اونۍ په مذاکراتو کې هم پرمختګونه شوي دي.
په دې وروستیو اونۍ کې په دې اړه پرمختګونه شوي دي. تېره ورځ مو بیا هم مذاکرات درلودل، پوښتنې مو درلودلې او په هغه کې مو د صراحت غوښتنه کړې. پرمختګ سوی خو افغانستان هڅه کوي چې لا ډېر پرمختګ وسي، تر څو له هر پلوه موږ ډاډ حاصل کړی وي مذاکرات جریان لري.
جمهور رئیس کرزی په ډاګه نکړه چې ورستی مذاکرات د امریکا له کوم چارواکو سره شوي او نه هم د شویو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. خو د ستراتیژیک سند په اړه د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د اختلاف تر ټولو سخت کې هغه شرایط دي چې افغان دولت پرې ټینګار کوي. دغه دوه شرایط افغان دولت د بګرام د زندان سپارل او د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو بندیدل دي. افغان ولسمشر د سه شنبې په ورځ په خپلې خبري ناسته کې د ازادي راډیو د یو پښتنې په ځواب کې یو ځل بیا په دې شرایطو ټینګار وکړ.
خو افغانستان له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو د رامنځته کولو لپاره خپل شرایط لري او هغه شرایط د افغانستان د دودیزې لویې جرګې لخوا دولت ته وړاندې سوي دي. د امریکا له حکومت سره پر هغو کار کوو. د دې شرایطو مهمې هغه دي چې تاسو ورته اشاره وکړه، افغانستان په بشپړه توګه د بګرام د زندان سپارل او د شپې د عملیاتو بندېدل غواړي.
که څه هم څرګنده نه ده چې امریکا به د افغان حکومت دا شرایط ومني او کنه، خو د دغه هیواد سناتورانو بیا د روان کال په می میاشت کې د ناټو له غونډې مخکې د دغه تړون په لاسلیک کېدو ټینګار کړی. په کابل کې د امریکا پوځي چارواکي د شپې عملیات د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې کې ډیر مهم بولي او همداراز وایي تر اوسه پورې افغان ځواکونه د بګرام د زندان د بشپړ مسؤلیت اخیستلو ته چمتو نه دي. افغان حکومت په هیواد کې د بهرنیانو لخوا د زندانونو تړل کېدل او د شپې عملیاتو بندیدل په ملي حاکمیت پورې تړلي مسایل بولي.
په خبر کې د امن تحریک په نوم یوې مدني ټولنې لخوا د دفاع پاکستان کونسل پر ضد مظاهره شوې ده. په دې مظاهره کې ګډون کوونکو د حکومت نه دا غوښتنه کړې چې په دفاع پاکستان کونسل دې بندیزونه ولګول شي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د امن تحریک په نوم د یوې مدني ټولنې د سوري لاندې په پیښور کې د دفاع پاکستان کونسل په ضد یو مظاهره ترسره شوه چې پکې غوښتنه وکړه شوه چې په دفاع پاکستان کونسل دی بندیز ولګول شي. دا چې د مدني ټولنې امن تحریک د سوري لاندې د دفاع پاکستان کونسل په ضد دا مظاهره ولې ترسره شوه، د دې پوښتنې په ځواب کې د امن تحریک کنوینر ادریس کمال مشال ریډیو ته وویل: دا چې دفاع پاکستان کونسل د هغوی په ضد د ترسره شوی مظاهره په اړه څه دریز لري. په دې لړ کې په دفاع پاکستان کونسل کې شامل د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا مشر پروفیسر ابراهیم مشال ریډیو ته وویل:
زما په نظر خو دا خبرې بیخي غلطې دي. او دا مطالبه چې دا حقیقت کې دا جنگ دا بند دا جنگ باندې دا رزمندې یو سبیل دی نو ځکه څوک چې دا مطالبه کوي چې دا 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 د پاکستان کونسل دا کارونه دا حدی دا د شي حدتی او دا د خطر نه
د دیپای پاکستان کونسل په ضد په ترسره شوې مظاهره کې مدني ټولنو د خیبر پښتونخوا د حکومت او د سپریم کورټ د چیف جسټس نه غوښتنه وکړه چې په اتلسمه نیټه په پیښور کې د دیپای پاکستان کونسل په لاریون دی بندیز ولګول شي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
وخت سره سره د خیبر پښتونخوا زنانه هم په هر میدان کې خپل صلاحیتونه په کار راوستل شروع کړي دي. هم دا وجه ده چې هغې په مختلفو کاروبارونو کې حصہ اغستل پیل کړي ده. په دې لړ کې پښتنو زنانو ته څه قسمه مسلې پیښې دي؟ تفصیلات اورو د انیلا خالد په رپورټ کې.
د وخت سره سره د خیبر پښتونخوا زنانو کې هم دا شعور بیدار شو چې هغوی په مختلف کاروبارونو کې د خپلو صلاحیتونو استعمال وکړي. ولې دې زنانو د وینا تر مخه دوی ته ځینې ستونزې هم ورپېښې دي. دا ستونزې څه دي؟ په دې اړه یوه زنانه شازیه رشید چې د 15 کالو نه د بوتیک یعنی د زنانو تیاری جامې خرڅولو کاروبار کوي مشال ریډیو ته وایي.
دلته کې یو خو کاریګران چې کم دي نو د هغې ډیمانډ چې دي نو هغه ډېر زیات اوچت شوي دي. وای چې مونږ له ودونه دونه پیسې راکوي نو مونږ به تاسو له سټیچنګ به کوو کار به کوو. آلریډي کپڑا چې دا هغه ډیره زیاته ګرانه شوې ده. مټیریل ډیر ایکسپینسیو دی او هغه چې والی او هغه د پاسه بیا ته کاریګر له کم اماؤنټ ورکې نو هغه سره د یو ډریس قیمت ته کم ځای نه کم ځای ته لاړ شي. او نن سبا چې کم گاک دی هغه وایي چې مال د ښه کار ملاو شي ښه شی دې ملاو شي خو کم نه کم پیسو کې.
نوموړي زیاته کړه چې باید د خیبر پښتونخوا کاروبار کوونکي زنانه خپلو کې اتفاق وکړي ځکه چې د دوی اتفاقی سره نه یوازې کاریګرانو تنگول شروع کړی دي بلکې په دې صوبه کې د نورو صوبو نامتو کاروباریانو لوجې د دې سیمې د زنانو کاروبار ډیر متاثر شوی دی. د سواد 25 کلنه زنانه چې شمه نومیږي وایي چې هغې د سواد د کونډو ښځو او یتیمانو جنکو د روزګار لپاره سنټر پرانستی دی. ولې یو خو هغوی ته د مارکیټ معلومات نشته او بله ګرانی هم ډیره ده.
د سواد د خلکو سره ډیر زیات دی خو هغوی له استعمال نه ورځي کنه چې موږ د دې نه څنګه فائدہ والو. مسله دا کوي چې موږ خپل اوړې نه شو موږ بل کس سنی نو هغه ته خپل قیمت وباسي او لکه بازار په کې وباسي او مارکیټ چیرې نو مارکیټ موږ له دونه پیسې نه راکوي لکه دونه ښه دا ریسپانس نه دي. موږ دونه محنت وکړو هم لاړ شو بل ځای ته یا مارکیټ نه راوړو.
دغه رنګ مسز اقبال نومي یو زنانه چې د مختلف قسمه کاروبارونو تجربه لري مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر پښتونخوا زنانه او ته د کاروبار کولو په اړه زیاته پوهه نشته او په دې لړ کې د ویمن چیمبر اف کامرس هم څه خاص کردار نو لوبوي.
یو خو د خزو د پروموشن د لپاره زمونږ دلته چې د کوم چمبر اف کامرس ته چې خزو لک پروموټ کی مونږ ته خپل باندې سو کاپروش نه کوي. تاسو وته وای چې د چمبر اف کامرس دلته ډوره اکټیو نه دي چې خزو کانټیکټ کی او دی خپل ځان سره رجستر کی. لکه هغه منډې خو خزو خود سره په شان منډې نشي والي کنه چې هغه روزانه یو ځای ته ځي. هغه ته هر قسمه مشکلات د لارې مشکلات د کنوینس مشکلات د سړو او دغه نه پرابلم سو بلا ډېر ډېر خبرې پکې راشي.
کله چې مشال ریډیو د کاروبار کوونکو زنانو د مسلو په حق لا د ویمن چیمبر اف کامرس مشر فطرت الیاس بلور نه پوښتنه وکړه چې هغه ولې داسې اقدامات نه پورته کوي چې دا ستونزې هوارې شي. نو هغه ویل
باقی اتفاق بالکل به اوشي. دا خبره ګوره سٹارټ شوه ده او کې سٹارټ شو ماریا بی ام بدلتا ناراضي او سو کم ناراضي دیو فیشن شو بزې کو. ها نیکسټ انټرپرینورز دی زمونږ لیبر کلاس کم ده کم لیډیز ګھنٹا گھر نزی حیات آباد پورے اغه ټول را له ماته کې مونږ ته هراسمنت ډیر کیږي. اغه ما هراسمنت والا ان جی او ده اغه می وختیو چیمبر تا او بیا موبایل ټیم سره هر بس کې مونږه کاغذ لګولې ده کې دا ادا کار باندې کیږي.
د خیبر پښتونخوا کاروباری زنانه غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت او ویمن چیمبر اف کامرس دې په سنجیدګۍ سره د دوی مسلو ته پاملرنه وکړي. ګنی د دوی زړونه به بد شي او بیا به څوک هم مخې ته ناراضي کوم بچ یقینا یو غټ زیان وي. انیلا خالد مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
وخت د سهارې لسنی می بجې کېدونکې دي. نجیب عامر سټوډیو ته را رسیدلې ده نو د نجیب عامر نه بلند خبرونه واورو.
¶¶
د پېښور په کوهاټ روډ بمی چاودنه کې سلور کسان ژوبل دي. د افغانستان بدخشان ولایت کې واورین توپان خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. افغان ولسمشر وایي د امریکا سره د ستراتیژیک تړون لپاره په خبرو کې پرمختګ شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي لا هم د ایران شخړه د خبرو اترو د لارې حل کیدای شي. په داغستان کې یوې میرمنې ځان مرګي برید ترسره کړی، 15 پولیس والا یې وژلي. او د بشري حقونو دوو ډلو په تاجکستان کې په فیسبوک او نورو سایټونو د حکومتي بندیز غندنه کړې.
دا نجیب امیر چلن خبرونه تاسو ته وړاندې کول. اوس به د انیلا خالد نه وورو چې د پاکستانی ورځپاڼو د اداریو غټ ټکی څه دي.
مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د ګل پروز وزیر اعلی هاوس کې د یوې دستوري په موقع وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل چې په قبایلي سیمه او افغانستان کې چې تر څو حالات په مکمله توګه ښه شوي نه وي د دې سیمې نا ترهګري نشي ختمې دي. اداریه لیکي چې وزیر اعلی په دې موقع وویل چې د موجوده ترهګرۍ پیښې په کورم او خیبر ایجنسۍ کې د سیکیورټي فورسز لخوا کامیاب آپریشن رد عمل دی، ولې د حکومت حوصلې اوچتې دي. اداریه زیاتوي چې د حکومت د فاټه په علاقو کې هسې د موجوده حالاتو په رڼا کې څه خاص نه دي او د حالاتو تقاضا ده چې زیات نه زیات اقدامات وکړي شي. ادارې اخیر کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې یا خو د ترهګرو په ضد داسې کاروایي وکړي شي چې دوی ټول بیا منظم نشي او د دوی خپلمنځي اړیکې کمزوري شي، او یا د دوی سره مذاکرات وکړي شي چې که نور څه نه وي نو د ترهګرۍ پیښې خو به ختمې شي. دغسې د فاټه د ځوانانو د روزګار دپاره هم که اقدامات پورته کړی شو نو دوی به د سخت دریځۍ په ځای د اعتدال لاره خپلوي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر خارجه حنا ربانی په صفا ټکو کې اعلان کړی دی چې د ګیس پایپ لاین منصوبې لړکې بعد د ملک د مفادو لپاره د امریکې په شمول د یو ملک دباو برداشت نه کړو. اداریه لیکي چې ملتان ایئرپورټ باندې د رسنو سره خبرو کې حنا ربانی کر وویل چې د امریکې سره تعلقات ساتل د پاکستان په ګټه کې دي او دا تعلقات په خپلمنځي اتحاد باندې ولاړ دي، خو ګیس پایپ لاین منصوبه باندې به د هیچا فشار برداشت نه کړو. اداریه لیکي چې دا وخت د پاکستان په لاره افغانستان کې د اتحادي پوځونو لپاره خوراکي مواد او نور شیان رسول کیږي، او امریکا غواړي چې د نیټو د سپلای دي زر تر زره بحال کړي شي. او دې لړکې پاکستان کې امریکایی سفیر کیمرون منټر هم حالی زلی شروع کړی دی، نو وخت راغلی دی چې پاکستان په امریکې باندې خپل شرطونه ومني. جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د هند های کمشنر سره تیره ورځ په ملاقات کې ویلي دي چې هغوی دې د کشمیر او د اوبو په اړه حساسې مسلې حل کولو لپاره د خبرو عمل تیز کړي. اداریه لیکي چې کچرې د پاکستان او هند ترمنځ مسلې ختمې شوې نو په دې منطقه کې به غټ ولسی او معاشي انقلاب راشي. اداریه مخکې لیکي چې پاکستان په بنیادي توګه یو زرعي ملک دی او د اوبو د کمی له وجې د دې معیشت ورځ تر ورځه کمزوري کیږي. اداریه لیکي چې پاکستان کې د اوبو دا کمی په هند او مقبوضه کشمیر کې د هند لخوا په دریابونو باندې بندونه جوړولو له وجې ده. باید چې د اوبو دا مسله په مکمله توګه ختمولو لپاره د هند سره په اعلی سیاسي سطح خبرې اترې وکړي شي او د هند او پاکستان وزیر اعظمان په ګډه د دې سهال راوباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایروشیا نیٹ ویب پانی پخپل یو رپورٹ کی ویلی چې د امریکا او اتحادی ځواکونو په 2014 کال کې له افغانستان لا د وتلو تیاری نسی، او د برتانی د دفاعي او لوړ پوړي چارواکي چې په دې وروستیو کې د افغانستان دوره کړی و دا یقین لري چې برتانوي ځواکونه د مرکزی ایشیا له لارې خپل پوځي سامانونه استلی شي. د مارچ په لومړۍ نیټه د کرغستان د دفاع او بهرنیو چارو وزارت کې د وینا په وخت د برتانی د دفاعي چارواکي هاروینی کویلی چې د ځمکې د لارې سامان وړلو سره به د دې هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم پیاوړې شي. د برتانیا لومړیتوب کې د سامان وړلو لپاره یو اړوند لاره پیدا کول شامل دي، او په خاص توګه په هغه ځمکنۍ لارو باندې پوځي سامان ازبکستان، تاجکستان او کازاکستان نه وړل دي، او په دې لړ کې ازبکستان او تاجکستان سره خبرې اترې هم روانې دي. هاروی وایي چې روس د ترانزیټ معاهدو په اړه ډېر همکاري ښیي، او برتانیا به د دې ضرورت محسوس نه کړي چې له روس سره د ترانزیټ معاهدو په اړه مذاکرات وکړي، ځکه چې لندن او ماسکو دواړه د دې قابل دي چې یو بل سره تجارت وکړي. بلخانی نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په خپلو تعلقاتو کې د کشالو لپاره په ګډه ذمهوار دي، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې اوباما د اسرائیل د امنیت په اړه ژمنتیا لري. رپورټ زیاتوي چې د اوباما لخوا دغه خبرداری چې په ایران باندې برید کېدای شي چې د بل اړخ نه رد عمل راوپاروي، او دا چې د سفارتي خبرو اترو لپاره اوس هم یو مقام موجوده ده. د ایران لخوا د
ایټمی وسلو تر لاسه کولو خواهش او د اسرائیل، امریکا، عربي ګاونډو او د خپل خلکو په اړه د هغوی په خطرناکو ارادو کې هیڅ شک نشته. ورځپاڼه لیکي چې د اسرائیل لخوا ایران ته دھڑکو اخیر کار د نړۍ پام د خطر په لور اړولی دی، خو بیا هم پکار ده چې دا واضح وي چې د ایران ایټمی مرکز ته زیان رسولو لپاره به څه او د دې ارزښت زیاتولو لپاره به څه کول پکار وي. ورځپاڼه لیکي چې د اسرائیل د ایران په اړه غوسه او یره حق دی، ځکه چې نړۍ د ایران ناسم کارونه له پامه غورځولي دي او د اسرائیل لخوا خبرداری ته یې هم توجه نه ده ورکړې. خو دا چې د امریکا پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش په دې لړ کې هیڅ پرمختګ ونه کړو، اوباما بیا هم په دې لړ کې کامیاب شوی دی چې نړۍ دې ته آماده کړه ایران ته دې سزا ورکړل شي. روزپانا په اخره کې لیکي چې د اوباما دا خبره سمه ده چې پوځي عملیات به یوازې اخري لاروي، خو پکار ده چې نه ایران او نه اسرائیل په دې شک ولري.
په 8 مارچ په د امریکا د بهرنیو چارو
اوریدونکو بخنه واړو د یو تکنیکی مسلې له وجې تاسو غلط رپورټ واورېدو، او هغې نه وړاندې چې دی نو د نړیوالو ورځپاڼې چې کوم دي د هغې غټ ټکي تاسو اورېدل. دغسې اوس یو بل رپورټ چې دی هغه لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د را روان زیارت پر ورځ به د امریکا د خارجه چارو وزیره هیلری کلینټن په یو پروګرام کې د نړۍ بهادرو ښځو ته انعام ورکوي چې د مشکلاتو باوجود د خلکو د ښېګړې لپاره کار کوي. په دغه خصوص کې د خیبر پښتونخوا شاد بیگم او د کندهار مریم درانی هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د فرخنده وزیر ناورو.
په 8 مارچ په د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن د 2012 کال د نړۍ بهادر ښځو ته انعامونه ورکوي چې په دغه خوځو کې د خیبر پښتونخوا شاد بیگم او د کندهار مریم درانی هم شامل دي. شاد بیگم چې په صوبه خیبر پښتونخوا کې د خوځو د خیر ښېګړې یو اداره انجمن بهبود خواتین چلوي، او مریم درانی د کندهار د ولایتي شورا غړی ده. د را روان زیارت په ورځ به هیلری کلینټن د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړۍ یو شمېر هغه ښځو ته د بهادرۍ انعام ورکوي چې په خپلو سیمو کې د مشکلاتو باوجود د بشري حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي. په دغه پروګرام کې به د امریکا فرست لیډی میشیل اوباما هم ګډون کوي، او لیما ګوبوی او توکل کرمان به د خصوصي مېلمنو په توګه په دغه پروګرام کې ګډون کوي. د 2012 کال راهیسې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نړۍ د څلور دشتو هیوادونو شپږ سلوي ښځو ته تر اوسه د امریکا لخوا د بهادرۍ انعام ورکړل شوی دی. د دغه جایزې ګټلو وروسته به دغه ښځې د امریکا لسو مختلفو ښارونو ته هم ځي، او هلته به د نورو داسې ښځو سره ملاویږي چې د دوی په رنګ په ژوند کې یو مقصد لري او د خلکو د خیر ښېګړې لپاره کار کوي. سږ کال د دغه ښځو په لیست کې د کندهار مریم دورانی، د راو ډی جنیرو د پولیسو کمشنره میجر پرسیلا زن ماروک چې د برما د یوې غیر دولتي ادارې جوړونکې ده، د کولمبیا خبریاله جنت بدویا، د لیبیا هانا الهبیشی چې یوه سیاسي فعاله ده، د مالدیب انیسا احمد چې د ښځو د خیر ښېګړې لپاره کار کوي، او د پاکستان شاد بیگم شامل دي.
پر ښځو او میندو د جګړې اغیز
I remember looking at him when I dropped him off at the airport.
Nanga bachio aw da ta tai khaza da ta tai pinjai bachi
da march pa atama da khazo da nadewale urazi pa vyad la mashal radio na
شمس مومن چې د مومندو د قبایلی سیمې اوسیدونکي صحافي او شاعر دی، وایي هغه خپل کتاب شپول کې د دې وخت د زورورو او د کمزورو خلکو ترمنځ د انسانیت د ذات په هکله لیکل کړي دي. یو لیکوال بیا وایي هغه شپول لوستی دی او په هغې کې د روان وخت ډېر ښه عکاسي شوې ده. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د محمود جنسی اوسیدونکي صحافي او شاعر شمس مومن وای هغه د خپل نوی چاپ شوی د شاعرۍ په کتاب شپول کې د روان وخت جابرانو په ضد د مظلومانو او د کمزورو د زړه آواز لیکلې ده. شپول چې لکه د نوم نه ظاهروي چې په سوچ، فکر، قلم او په آزاد غږ د بندیتوب نښه ده، خو شمس مومن وای چې دا شپول د بهرنۍ ګواښونو څخه قلعه یا دیوال دی. چې چیرته څوک ورته زیان ونه رسوي.
نو هم په دې سوچ باندې د کتاب نوم موږ شپوري خېده چې په دې کې چې دنه کوم مواد دي، اگر چې دا اکثر چې دی اوته کال وړاندې ما خپل کتاب په دې ابتدایي کې لیکلي هم دي چې دې کې زیات تر شاعري چې دا اوته کال وړاندې شوې ده، ډېر لږ پکې داسې ده چې هغه د موجوده د نوي وخت سره چې کوم قبایلي عوام او زمونږ خلک د کوم مشکلاتو سره مخ دي دا هغه پکې ډېره په خو او واضح توګه نشاندهي شوې ده. خو د دې مقصد چې دی نو هغه دغه حفاظت دی کوم چې د شپول عمومي مقصد موږ وینو.
سلیم راز چې نوموړی شاعر دی او وای چې د شمس مومن د دې نوې زمانی کلام ډیر رنگین او انقلابي دی.
بالکل دې شوم کې یو حقیقت پسند لیکوال هم دی او بل ځای کې ماحول کې دې شي کې پاول خپل خیالات اظهار کړي نه ده کې په انتها پسند دین را دي په بهر مجبور چې سره شمس چې مې نو خپل د خپل زمانه او حالات او واقعیت او आवाज ورکړي دی او په رانه انداز کې خپل جذبات او احساسات رسولي.
شپول کې د بازي صحافيانو او د ظالمانو په ضد هم کلام لیکل شوی دی. نو په داسې لیک د پښتو ژبې ځوان شاعر اسرارتل وویل،
اختلافات چې زمونږ د صحافتي برادرۍ ترمنځ دي، زمونږ په شاعرانو کې کم کمی دي، په خپل سوچ باندې ډېر په خزه باندې په هغه باندې تنقید کړی دی. که دغه تنقید شمس مومن نه کوي، یو عمومي شاعر به دی هم وي، د صحافت د قبایلي سیمې سره شتوالی زما په خیال دغه بیا هیڅ معنا ویني لري. خدای ثابته کړې ده چې زه د قبایلي سیمې روایتي او کلیوال پختون شړل بدل یم، خو زه په خار کې اوسم، زه لوستې هم.
د انسانيت ترمنځ جوړ شوی تضادات پر اړه څو شیرونه د شمس مومن د خلی داسې دي.
دا دنیا خوره بستا دا تفاوت تا پیدا کړي، یو ماشوم سکول ته روان شي بل لټون کړي په ډیران، او دا نظام کربستاوی نو انصاف د سره نه دی. بدلول غواړي خالقه که جوړ کړي وي انسان. ملازر می خوال راغې پرو رو داسې اوه په غریب چې ستیریږي دا خوده یو امتحان. ما و شمس جواب ورکړه فلسفه کې راګیر کړي، شمس ودا کې امتحان وی بیا به د پاکستان.
او شمس مومن اول حسب کوي چې یو بل شعری مجموعه ولیکي او هغه کې صرف پښتنو ته د خپل فکر په مناسب لار ور وخی چې پښتانه څنګه پرمختګ او د نړۍ نورو قانونو سره سیالي کولای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري اوس بعد د زنانو پاړه اونې زخ پرونه پلوشه وورو چې فرخنده وزیر یې تاسو ته وړاندې کوي.
پلوشه
بهر کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
داسې ولې بیا راګیره په دې اور دا د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور دا
نن یې واوره په دې غږ کې چې کوي کمه پښتنې هم لتانه هم لمانه راته غوږ کې د اګرانه
بلوشه
په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. نن به تاسو واورئ د سوات هغه ښځو حال چې بدامنۍ او سیلابونو یې ژوند د مشکلاتو سره مخامخ کړی. د دیر شمشاد بیګم ته د نړۍ د بهادر ښځې انعام ورکړل کیږي، او د هند د وتلې هنرمندې رانی مکرجی د ژوند او فن حال. د ټولو اول رازو د ریپورت تا په 2009 کال کې چې کلا د خیبر پښتونخوا په سوات ضلع کې پوځي عملیات پیل شول، نو په زرګونو خلکو د خیبر پښتونخوا او د ملک نورو برخو ته کډې وکړې. چې په دغه دوران د یو شمیر خلکو کورونه وران شول، ګڼ شمیر سکولونه تباه کړل شول، او وروسته په 2010 کال کې د سیلابونو راتللو سره د سوات اوسیدونکي لا د نورو مشکلاتو سره مخامخ شول. په سوات کې د خیر خیګړې یو غیر سرکاري اداره روټری کلب اپ سوات وای د دوی په سیمو کې د 20,000 زیاتې داسې ښځې دي چې یا خو یې خاوندان د وسوالو طالبانو لخوا او یا هم په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي او یا هم د دغې حالاتو وروستو لادرک دي. د روټری کلب اپ سوات ادارې یو کارکونکې عفت ناصر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل، دوی کوشش کوي په سوات کې د داسې ښځو سره مرستې وکړي چې خاوندان یې یا خو په 13 کلونو کې وجل شي وي او یا هم لاپتا نه لګي. افت ناصر وړاندې وایي،
دا شمیره را سره دیسی با مکمله نئی زکه چی دا خو پا مخ باندی گورمنٹ آفیشل دا گورمنٹ خلق چی دینا آغا دا شمیر کئی خو زیاد خلق کم سے کم با دا بیس نوالا او دا تیس ہزار پا مینز کی خزی کونڈی شوی دی دا شلو نوالا دا دیشت زر پا مینز کی دا خزی کونڈی شوی دی یا بے خامندان مڑی یا بے چرتا طالبان وڑی یا بے آغو سیلاب پا دور کی چرتا بغا شوی دی فتح نلگی
افات ناصر دا هم وای دوی د هغه انجونو سره هم مدد کوي چې تیر حالات او متاثر کړي دي او اوس تومره وسنلري چې خپل تعلیم جاری وساتي. د روټری کلب اپسوا جنرال سیکرټری فز مولا مشال ریډیو توای د داسې خزو شمیره راټولول ډیر ګران ده چې تیر حالات او اغیزمن کړي دي. خو دوی کوشش کوي چې د خپل ادارې لاري مرسته وکړي او زیاتوي
کې منګا بازې زنانا چې کوم داسې وی چې هغه په دې جنگ کې زخمی شوی هغه ته منګا علاج وکړو. نو ورسره ورسره داسې په سواد کې چې کوم په بازې علاقو کې کوم ویډوز دی ویډوز کوم نو هغه ته منګا سکیش کپڑے او د راشن سامان ورکو. منګ هډر په محدود پیمانه باندې کار شروع کړي. البته د مختلفو ادارو سره زمنګ رابطه شته او په دې سلسله کې امید ده چې منګ بډیر زر په مضبوط بنیاد باندې کار شروع کړي.
د روټری کلب اپ سواد کارکونکو د هم وای د دوی د ادارې زیاتره غړي هم د سواد اوسیدونکو دي چې دوی سره مالی مرسته کوي. افات ناصر مشال ریډیو سره په خبرو کې د هم اول دوی د داسې خزو د ماشومانو د تعلیم او تربیت لپاره هم کار کوي چې د کورنۍ سړي غړي په تیرو ناساز حالاتو او یا هم په پوځي عملیاتو کې بایللې دي او زیاتوی
کمی خزی چی کنڈیشن دی فوجی اپریشن نو پا وجہ دا آگو سرمونگ دا کہو چی آگا مونگ بیر دے کے دا آگو دا پارا مددون آر آگون کڑی دی آگو لنق پیسی ور کڑی شوی دی دا آگو دا مداد دا پارا پیکیجز وطا منظور شوی دی دا دی روسی کلب پا وجہ دا آگو دا بچو خسمانی دا پارا زی پزے کم چی دا یتیم خانی دی پا آگو کی دا آگو بچی مونگ داخل کڑی دی چی دا آگو سنسا مدد شی دغه شانتی ډیر دیونه کې هغه ته مشین نه پروواید شي چې هغه خپل مشین نه ول ورکړی شي چې هغه خپل خرچه خپل ګټلای شي. او دغه شانتی ماشومان چې کم په کالج کې سبق وي ډیر اجزانې غریبانان دي هغه له پدې مخکې ورځو کو شل زر روپۍ میاشت شل زر روپۍ د کال د پیسې باندې هغه ته وظیفه ورکړی شي چې هغه خپل تعلیم په اسانه باندې پوره کړی شي. او د مخکې ورځو کې د یو بل تنظیم په اشتراک باندې موږ معذورانو جنکو ته مصنوعي اعضا هم لګولي دي.
نو ستاسو دا اداره چې دا دومره فند لري چې بیا په دومره لوی تعداد کې خزو ته او دا وی کورونو ته ورسیږي؟
نه جی دومره خو زمونږ طرف د ادارې د طرف موږ ته فند نه ملاوي دي. موږ چې هر څه کوو نو د خپل ذاتي کوششونو په بیس باندې کوو. موږ د خپل ذاتي کوششونو باندې د دې امداد بندوبست کوو. موږ ته د بلو چا ادارو نه تر اوسه څه مدد نه ده راغلی.
په سواد کې اوس هم په سلګونه کورنۍ د جګړې وروسته خپل عادي ژوند ته لا نه دي راستنې شوي چې دغه حالاتو زیاتره د ښځو او ماشومانو په ذهنونو هم بد اثرات غورځولي دي. روټری کلب اپ سواد اداره دا هم وایي تیرو حالاتو تر ټولو زیات د ښځو ژوند متاثر کړی چې ډیر وخت په اخلي خپل زوړ ژوند ته بیرته راشي. او اوس هم رازو دی رپورت تا سږ کال په اتم مارچ د خزو نړیواله ورځ ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بعد د نړۍ هغه بهادر خزو ته ایوارډ ورکوي چې په خپلو ملکونو کې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره کار کړی وي. چې په دغه خزو کې د خیبر پښتونخوا شاد بیگم او د کندهار مریم درانی هم شامل دي. شاد بیگم چې په صوبه خیبر پښتونخوا کې د خزو د خیر ښېګړې یو اداره انجمن بهبودی خواتین چلوي او مریم درانی د کندهار د ولایتي شورا غړی ده. د راروان زیارت په ورځ به هیلری کلینټن د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړۍ یو شمېر هغه ښځو ته د بهادرۍ انعام ورکوي چې په خپلو سیمو کې د مشکلاتو باوجود د بشري حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي. په دغه پروګرام کې به د امریکا فرست لیډی میشیل اوباما هم ګډون کوي او لیما ګوبوي او توکل کرمان به د خصوصي ملبنو په توګه په دغه پروګرام کې ګډون کوي. د 2012 کال راهیسې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نړۍ د سلور دشتو هیوادونو شپږ سلوي ښځو ته تر اوسه د امریکا لخوا د بهادرۍ انعام ورکړل شوی دی. د دغه جایزې ګټلو وروسته به دغه ښځې د امریکا لسو مختلفو ښارونو ته هم ځي او هلته به د نورو داسې ښځو سره ملاویږي چې د دوی په رنګ په ژوند کې یو مقصد لري او د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. سږ کال د دغه ښځو په لیست کې د کندهار مریم دورانی، د راو ډی جنیرو د پولیسو کمشنره میجر پرسیلا زین ماروک چې د برما د یوې غیر دولتي ادارې جوړونکې ده، د کولمبیا خبریاله جنت بدویا، د لیبیا هانا الهبیشی چې یو سیاسي فعال ده، د مالدیب انیسا احمد چې د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي او د پاکستان شاد بیگم شامل دي. اخوا ډیلی بیسټ پاڼه د نړۍ د هغه 150 ښځو لیست خپور کړي چې هیڅ یره نه لري. په دغه ښځو کې د پاکستان د امریکا لپاره سفیره شیری رحمان او د پنجاب د وژل شوي گورنر سلمان تاثیر لور شیربانو تاثیر هم شامل دي. ډیلی بیسټ لیکي شیری رحمان د پاکستان په 2 پاتې شوي وزیر اعظم بېنظیر بوټو سره د ښځو په مسلو کار کړی دی. د شیربانو تاثیر په اړه ډیلی بیسټ لیکي شیربانو په خپلو لیکنو کې په پاکستان کې د عیسوي لګکیو په مسلو او د دغه هیواد د توهین رسالت په قانون لیکل کړی دی چې اکثره یې غلط استعمال کیږي او همدا هغه وجه ده چې د دې پلار وژل شو او دې ته هم دړکې ورکړل شوې. په دغه لیست کې 250 د امریکا سره تعلق لري چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې کار کوي. د دینا علاوه ډیلی بیسټ وپانی د جرمنی چانسلر انګلا مرکل، د تایلند وزیر اعظم ینګلوک شیناوتری، د سعودي عرب د بشري حقوقو لپاره کارکونکي منال الاشرف، نوبل انعام ګټونکي توکل کرمان او د امریکا اوپرا وینفری هم شامل دي.
From English? I'm Indian, from the Punjab.
वैसे मुझे हिंदी भी आती
है. I don't know English.
رانی مکرجی چې د هندی فلمی صنعت یو پیژندل شوی نوم دی، د 1999 په فلمونو کې کار شروع کړی چې لومړنی فلم یې راجا کی آئےگی بارات وو. ولې هغه زیاته مشهورتیا د فلم کچھ کچھ ہوتا ہے نا ترلاسه کړې وه. په دغه فلم کې رانی د شاهرخ خان او د کاجل سره کار کړی وو چې دغه فلم نه یوازې زیات کاروبار وکړ بلکې رانی ته هم په هندستان او هم په نړۍ کې یو پیژندګلو ورکړه. چې په دغه فلم رانی د ښې اداکارې فلم فیر ایوارډ هم ترلاسه کړی. د هغې د فلمی کریئر یو بل کامیاب فلم ساتیا دی چې په 2002 کال کې ریلیز شوی وو او د ویویک اوبرای په مقابل کې کار کړی وو. دا هغه وخت وو چې رانی ته د یو هیټ فلم ورکولو زیات ضرورت وو ځکه چې د کچھ کچھ ہوتا ہے د کامیابۍ نه وروسته هغې ته د یو بل کامیاب رول سخت ضرورت وو. په ساتیا فلم هغې ایوارډونه هم وګټل. لدی ورستو رانی په 2004 کال کې هم تم چې د سیف علی خان سره پکې کار کړی وو او یو وا هغه فلمونه وو چې نه یوازې کامیاب شول بلکې هغه تپری ایوارډونه هم ورکړل شول. دا هغه وخت وو چې رانی د فلمونو د کامیابۍ ضمانت ګڼل کېدا او د هغه زیاتره فلمونه به هم کامیاب کېدل. په 2005 کال کې بنتی او ببلی او په 2006 کال کې کبی الوداع نه کہنا فلمونه راغلي وو چې دغه دواړه هیت لاړل او رانی پر ایوارډونه هم ترلاسه کړي وو. رانی په خپل زیاتره فلمونو کې لیډینګ رول یعنی مرکزی رول لوبولې. د رانی په اړه د هندي فلمی صنعت وتلې هنرمند شاهرخ خان چې ورته کینګ خان هم ویل کیږي وای رانی مکرجی ته ټولو زیاته د خوخي اداکار ده او زیاتوي د یو فلم په جوړولو کې ورسره خپلوي محسوسوي او دا هغه وجه ده چې شاهرخ خان د خپل شخصي پروډکشن کمپنۍ لخوا په جوړ شوو زیاتره فلمونو کې د ځان سره رانی اخیستې ده، چې یو مثال یې چلتے چلتے فلم هم دی.
راج، ہم نے ساتھ ساتھ تھوڑا ہی صحیح لیکن کتنا اچھا وقت گزارا ہے نا؟ تو جاتے وقت ایسی باتیں مت کرو
پریا، زندگی میں تم ہمیشہ خوش رہو.
چلتے چلتے
دا فلم چې په ممبئی او یونان کې جوړ شوی د خوخي د وادو ورستو په حالاتو لیکل شوی دی. ترانی یو بل کامیاب فلم بلیک هم دی چې هغه پکې د یو داسي جنۍ رول کړي چې نه خبرې کولی شي او نه اوریدلی شي. د بلیک نه علاوه هغه په یو شمېر نور فلمونو لکه غلام، لگا چنری میداغ، هر دل جو پیار کرے گا، نایک مجھ سے دوستی کرو گے او یو شمېر نور فلمونه هم شامل دي چې رانی پکې مرکزی کردار کړي. د رانی مکرجی تعلق د هند د بنگال سیمې سره دی چې مور او پلار دواړه یې د شوبیز د یو شمېر برخو سره تعلق لري. د هندي فلمی صنعت یوه بله اداکاره کاجول یې د تره لور هم ده. رانی یو شمېر د خیر ښېګڼې په کارونو کې هم برخه اخلي او د هندوستان د معذورو خلکو سره د امداد لپاره هم کار کوي. هغې لا واده نه دی کړی او وایي غواړي دا وخت په خپل فلمی کیریر زیاته توجه ورکړي.
आती क्या खंडाला
क्या करूं आगे मैं खंडाला
घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या
दावा दीदी उन्हें पलवशा तजान ढेर ख्याल साथ ही और तो अल्लाह पामान
क्या मैं बोलूं
सुन
सुना
आती क्या खंडाला
जमा तोर पता जनत दे माद पार फरिख्ते जमा तोर पता जनत दे माद पार फरिख्ते ज्वल लता नई इबादत दे तद ज्वल नगरची नए तद ज्वल नगरची नए یو یو حق
دی پما هر دے دا بسنگ پور کی بچ نئے خدای دے نکڑی زما چون بسن پیری خدای دے دا سی نکڑی چری چزیم او تندی نئے